Story.
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوی انیسا جمالیم په دې خبرونه کې په خبرې جنسي او کراچۍ کې د عملیاتو د افغانستان د ملي حکومت د مشرانو امریکا ته دوره په بلوچستان او ممندو کې د تعلیم صورتحال د فاټا بجټ او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واري 19 پروګرام د باختر استوري هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې د همکار ګل ایاز یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په خیبر ایجنسی کې په روانو عملیاتو کې شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا څلور ورځنی رسمي سفر پیل کړی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د یمن پر حالاتو هنګامي غونډه کوي. د پاکستان فوج ادا کوي چې د خیبر ایجنسی په باډي او تیرا کې په روانو فوجي عملیاتو کې خواوشا اتیا وسلوال وژل دي. په دې عملیاتو کې و سرتیری هم وژل شوی دي. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر یا آی ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د خیبر ټو په نامه فوجي عملیاتو کې وسلوالو ته ډیر زیانونه اړولي دي او زیاتره سیمې یې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. خو په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې یو وایان صلاح الدین ایوبي د فوج اداوې ناسمې بولي او وایي چې په روانو عملیاتو کې دومره زیانونه ندي شوي چې څومره فوج دعوه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ له شلمې نېټې راهیسې د باډي اکاخیلو سیمو ته د کډوالو د ستنېدو بهیر پیل شوی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو لپاره یې مکمل انتظامات کړي دي. په کراچۍ ښار کې تېره شپه د لټون په عملیاتو کې 15 مبینه وسلوال وژل شوي او 44 مشکوک کسان نیول شوي دي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک یا سی ټی ډی چارواکي وایي په توری بنگش کالونی کې 2 او په منګوپیر کې 3 وسلوال طالبان د پولیسو سره په مبینه مقابله کې وژل شوي دي. د سی ټی ډی مشر مظهر مشوانی تیره شپه له رسنو سره په خبرو کې ویل چې وژل شوو کسانو په سیمه کې د بارودو کارخانه جوړه کړې وه.
لدې ځای څخه د بارودو جوړولو کومه کارخانه چې پولیسو ته په لاس ورغلې ده د دې معلومات مخکې سی ټی ډی والا ترلاسه کړي وو. له دې سیمې څو ورځې مخکې د بارودو ډکه رکشه هم پولیسو نیولې وه، هغه هم د دې ملزمانو کار وو. د دې ترڅنګ دواړه وژل شوي کسان په دې سیمه کې له خلکو په قلنګ اخیستنه او د پولیسو په هدفي وژنه کې ککړ وو.
همدارس تیره شپه د کراچۍ په اتحاد ټاون پټان کالونی او نورو سیمو کې د لټون د عملیاتو پر مهال 44 مشکوک کسان نیول شوي دي. په پیښور کې پرون د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت د تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر مولانا صوفي محمد پر ضد د مقدمې د اوریدنې پر مهال د نوموړي دوه زامنو ته امر ورکړی چې عدالت ته دې حاضر شي. د مقدمې اوریدنه پرون په سنټرل جیل کې وشوه. په مقدمه کې په مولانا صوفي محمد تور دی چې په 2009 کال کې یې د سوات په گراسی گراوند کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د حکومت پر ضد خلک راپارولي ول. د تحریک نفاذ شریعت محمدي په مشر یو شمیر د ترهګرۍ مقدمې درکړل شوی وي، خو په زیاتره کې هغه بری کړل شوی دی او اوس یوازې د دوو مقدمو اوریدنه روانه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد یې له امنیتي نظره له سخت پسرلي سره مخامخ دی. ښاغلي غنی دا خبره پرون امریکا ته د څلور ورځني سفر مخکې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. ولسمشر غنی ومنله چې د اسلامي دولت وسلواله سخت دریځه ډله په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا په حال کې ده. د ښاغلي غنی په حواله ویل شوي چې دې ډلې ځانګړتیا دا ده چې خپل ټول سیالان تر ستوني تیروي. بلخوا له ارګ څخه پرون په خپور شوي بیان کې راغلي چې ولسمشر به خپل امریکایي سیال باراک اوباما، مرستیال ولسمشر جو بایدن، د کانګرس او د ناټو له مشر په ګډون نورو لوړپورو چارواکو سره وګوري. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر به د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره ملاقات کوي. په واشنگتن کې د مشال راډیو خبریال وایي چې افغان ولسمشر به امریکایي چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه تفصیلي خبرې وکړي. د افغانستان امنیتی چارواکي وایي چې د افغان حکومت د لومړی مرستیال د وژلو هڅه یې شنډه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د ولسمشر په لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم باندې د هیواد په شمالي ولایت جوزجان کې د وژلو هڅه شنډه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت په وینا دوی پرون یو کس نیولی چې د بزکشۍ په لوبه کې یې د برخې اخیستو پر مهال د خپل اس په شا کې بم پټ کړی و. د بزکشۍ لوبه د نوروز د میلې په مناسبت کې ده. د افغانستان ولسمشر د فرمان پر اساس د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو ځانګړی کمیشن جوړ شو. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم دا کمیشن د بنیادي اصلاحاتو د راوستلو او د انتخاباتي لانجو د مخنیوي په مقصد د شکریا بارکزی په مشرۍ جوړ شوی دی. میرمن بارکزی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې هیله مند ده کمیشن به ډیر زر کال پیل کړي. د ارګ په خبر پاڼې کې د دې کمیشن د صلاحیتونو په اړه څه نه دي ویل شوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. بریتانیا، جرمنی، فرانسې او امریکې د ایران د اټمی پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یووالي ټینګار کړی او وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت باید سختي فیصلې وکړي. د لویدیز قدرتونو جګپوړو سفارتکارانو پرون په لندن کې غونډه وکړه چې د ایران د اټمی پروګرام پر سر په خبرو کې په پرمختګونو یې خبرې وکړې. د برتانیې د بارونو چارو وزیر فیلپ هامون له غونډې وروسته ګډه اعلامیه ولوسته. په اعلامیه کې ویل شوي موږ موافقه وکړه چې پر اساسي برخو کې ضروري پرمختګ شوی دی، خو له دې سره سره لا هم ځینې مسلې موجود دي چې تر اوسه پورې په دې اړه موافقه ممکن شوې نه ده. ټاکل شوې ده چې د موافقې پر چوکاټ د روان مارچ 1 او پر حتمی موافقې د جون په 1 صلاح وشي. اور اسے خبر دے د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې د یمن پر حالاتو هنګامي غونډه کوي. دا غیر اعلانیه غونډه رسول حقیقي کې چې د یمن ولسمشر عبدالرب و منصور هادي د امنیت شورا 15 غړو ته غړو نه په فوري توګه د مداخلت غوښتنه وکړه. هادي پرون په شیا هوتی ملیشي د کوتدا تور پورې کړي. بو هوتی ملیشا د پلازمینې سنا کنټرول په لاس کې لري. هادي 13 ساحلي خار ایډن ته تښتېدلی و چېرته چې هوتیانو هغه په کور کې نظربند کړی دی. نوموړي له هوتی یاغیانو څخه غوښتنه کړې چې پلازمینې نه دي په شاشي او په ټولو ګوندونو یې د امن خبرو اترو د پیلولو غږ کړی. هوتی یاغیان له سپتمبر 1 راهیسې د یمن پلازمینې سنا کنټرول ترلاسه کړی دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرینم د ګل ایاس ناوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د پاکستان پوسټ وای د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا سیمو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر 2 په نام عملیاتو کې تر دې دمه خوشه اتیا وسلوال وشلی دي. د بلوچستان حکومت د جالی سکولونو غیر حاضر استادانو په نخ کولو لپاره یو نظام جوړ کړی دی.
د پلانینګ پاور چې موږ سره به هر فیجر وي او پبلک کمپلینټ وي چې دوی نن فیجر نه سمو ته پته لګیږي.
وفاقی حکومت وایي چې تر دې دمه په فاټا کې د پرمختیا په مد کې څه کم و ارب روپۍ خرچ کړي دي، خو خلک څه وایي؟ او 19 پروگرام د باختر ستوري کې بعد د یوې غونډې حال وره چې پکې په افغانستان کې د خبریالانو لاس تر راوړنو په اړه خبرې شوې دي.
دا سپتمبر د پیپر اپدې په بیا ترننه د ژورنالیزم په برخه کې په عملی او علمی کا چګړې دا سره ورنې لري. د همدې ځپان دی وی لسیزې ژورنالیستیک فعالیتونه لري چې په افغانستان کې د ژورنالیزم بڼه بدله او پراخه کړه.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره. او سورتو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان پوسټ اماړي کو څنګه لخوا په خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خبرې جنسه په باړه او تیرا سیمو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر 2 په نوم عملیات په کامیابی سره پر مخ روان دي. خبر پاڼه سیاتوي په دغو عملیاتو کې تر دې دمه خوشه اتیا وسلوال وژلي او څه د پاسه سل نور یې شبل کړي دي. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوی دی چې د خبرې جنسه په عملیاتو کې د پاکستان پوسټ یوازې و سرتیري وژل شوی دي، خو بلخوا لشکر اسلام وسلوال ډله وای چې د پوسټ د اداوی ناسمی دي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
تیر شپه د پاکستانی پوز د اماډیکو ادارې ISPR لخوا په جاری کړه شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې ډایرکټر جنرال میجر جنرال عاصم باجوا ویلی دی چې د خیبر جنسای په باډه او تیرا کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو عملیات په کامیابۍ سره روان دي او تر اوسه خواوشا اتیا وسلوال وژلي او څه د پاسه سل یې جوبل کړي دي او په دې عملیاتو کې یوازې اووه امنیتي سرتیری وژل شوی دی. نوموړی وایي چې وسلوالو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي او زیاتره سیمې یې د وسلوالو نه پاکې کړي دي او افغان پولې ته نږدې سیمو په طرف یې هم پیشقدمي پیل کړې ده او دوی غواړي چې دلته نه د وسلوالو جرړې ختمې کړي. خو بیا په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی وایي چې دوی ته په دې عملیاتو کې دومره زیان نه دی اوړېدلی لکه د څومره چې پوز ادا کوي او دوی هم یو شمیر امنیتی سرتیری وژلي او جوبل کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې د مارچ د شلمې نیټې نه د باړې اکاخېلو سیمې د کډوالو خپلو کورونو ته ستنېدل پیل شوي دي او دوی دپاره په اکاخېلو میل ورډ کې د ستنېدو مرکز جوړ شوی دی چرته نه چې دوی ته خوراک او نور ضروري سامانونه ورکول کېږي. د خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکي وایي چې په باړه کې یې په دې وروستو کې د خیبر ون عملیات سرته رسولي دي او د وسلوالو نه یې پاک کړې ده او وار په وار به د باړې نه بې کوره شوې ټولې قبیلې خپلو کورونو ته ستنې کړي. دوی وایي چې دا ټولې شپږ اتیا زره کورنۍ دي او دوی ته به د هرې کورنۍ په سر اول لس زره روپۍ او بیا د ATM کارت په ذریعه پنځه ویشت زره روپۍ ورکولی شي او دلته به ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه هم پیل شي او چې دلته کوم سکولونه کورونه او روغتونونه وران شوي دي هغه به هم جوړ کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په کراچۍ ښار کې تېره شپه د لټون عملیاتو پر مهال په مبینان خطه کې پنځه وسلوال وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي په توري بنګش کالونۍ کې د بارودو جوړولو کارخانه موندلې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي په کراچۍ کې روان عملیات د هیڅ یو ګوند په خلاف نه دي پیل شوي او دا چې دغه عملیات به دوام ولري. نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وای لومړنۍ نخته د خالی او یکشنبه په منځنۍ شپه د منګوپیر په سیمه کې مخته راغلی ده. په دې مبینه وسلوال نخته کې درې مشکوک وسلوال وجل شوي او یو پولیس سرتیری جوبل شوی دی. د دې پیښې لږه شیبه وروسته دویمه پیښه د اورنګټاون په توري بنګش کالونۍ کې هغه مهال مخته راغله کله چې د ترهګرۍ ضد ادارې یا CTD سرتیرو په سیمه کې د وسلوالو د شتون په اطلاع په یو کور چاپه ووهله. د CTD انچارج مظهر مشواڼي تېره شپه له رسنیو سره په خبرو کې وویل په دې مبینن خطه کې د سوبیر او کامران په نامه د وسلوالو طالبانو دوه غړي وژل شو. د نوموړي په وینا وژل شوو کسانو په سیمه کې د بارودو کارخانه جوړه کړې وه. مزر مشواڼي وایي له دې ځای څخه د بارودو جوړولو کومه کارخانه چې پولیسو ته په لاس ورغلې ده د دې معلومات مخکې CTD والاو ترلاسه کړي وو. له دې سیمې څو ورځې مخکې د بارودو ډکه رکشه هم پولیسو نیولې وه، هغه هم د دې ملزمانو کار وو. د دې ترڅنګ دواړه وژل شوي کسان په دې سیمه کې له خلکو په قلنګ اخیستنه او د پولیسو په هدفي وژنه کې ککړ وو. پولیس چارواکی وای په دواړو پیښو کې وژل شوی پنځه واړه کسان په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي دي. همداراز تېره شپه د کراچۍ په پټان کالونۍ، هارون آباد، زوړ ګلیمار، اتحاد ټاون او په نورو سیمو کې د لټون عملیات شوي چې د پولیسو په وینا څلرش مشکوک کسان پکې نیول شوي دي. همداراز امنیتی ځواکونو د تیرې یوې هفتې راهیسې د MQM ګوند د رهنما امیر خان په ګډون د دغه ګوند ګڼ شمېر پلویان هم نیولې دي. وزیر اعظم نواز شریف هم په کراچۍ کې د امنیتی ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې د تیز شوي اپریشن دفاع کړې ده. نوموړي د خالی په ورځ په سیالکوټ کې په یو بیان کې ویلي په کراچۍ کې روان عملیات د هیڅ ځانګړې ډلې یا ګوند په ضد نه، بلکې یوازې او یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد دي. وزیر اعظم نواز شریف وایي د کراچۍ د اپریشن ښې نتیجې مخې ته راغلي دي او دا اپریشن د کومې پارټۍ په ضد نه دی، بلکې دا یوازې او یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد دی او دا اپریشن به موږ منطقي انجام ته رسوو. یاد دې وي د 2013 کال د ستمبر په 15 نیټه په کراچۍ کې د لټون عملیات شروع شوي. د دې اپریشن په موده کې پولیس چارواکو د ګڼ شمېر کسانو د نیولو او په سلګونو نورو په مبینه وسلوالو نښتو کې د وژنې ادعاوې کړې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ډان ورځپاڼې د کراچۍ ښار د وروستیو امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي که حکومت غواړي چې د یاد ښار وضعیت سم کړي، نو باید د سیاست بنیادي اصول د ریاستي ادارو د ګټو قرباني نه کړي. د لیکنې مهم ټکي درته ګل ایاس وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي، دا د ریاست ذمهواري جوړیږي چې په هیواد کې د عدل او امنیت پر ځای ساتلو ذمهواري په جدي توګه ترسره کړي. په کراچۍ ښار کې د سیاست په میدان کې ډیر زیات حیرانوونکي انکشافات رامنځته شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د شپې ناوخته د مرګ په سزا محکوم کس په ټلویزیون د اعتراف جرم نه واخلي، تر کورونو چار وزارت لخوا د ډاکټر ایمان فاروق د قتل مقدمې بیا پرانستلو پورې ډیر زیات مهمي او د پریشانۍ نه ډک حقایق راڅرګند شوي دي، خو په دې کې ځینې په منطقي توګه امن او امان سره تړاو لري. ډان ورځپاڼه لیکي، په دې کې یو حقیقت دا دی چې چودري نثار علي خان په لندن کې د عمران فاروق د قتل په اړه انکشاف وکړو چې له ډېر کلونو راهیسې په دې اړه ګنګوسي کې دي چې آیا د عمران فاروق په وژنه کې ککړ کسان د استخباراتي ادارو په حراست کې دي او که نه. کچري دا کسان په حراست کې وو، نو ولې یې مخکې نه راښکاره کړي؟ ورځپاڼه زیاتوي چې ریاست د خپلو سیاسي ګټو لپاره انتظار باسلو چې خپل مخالفان پرې غلي کړي. ورځپاڼه لیکي چې د کراچۍ پیښو ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي چې په دغه هیواد کې طاقتور کله او په مناسب وخت د سیاسي ګټو لپاره انکشافات وکړي. ورځپاڼه زیاتوي، دا خبره یقیني کول پکار ده که هغه کراچۍ وي، که فاټا وي، که بلوچستان وي او که خیبر پښتونخوا وي، دغه هیواد له پکار ده چې د سیاست بنیادي اصول او د ریاستي ادارو ګټې له یو بل نه جدا وساتي. ډاند ورځپاڼه لیکي چې د 20 میلیونو آبادۍ کراچۍ ښار له ډېرې مودې راهیسې یرغمل کړ شوی دی، خو د دې پایلې بسوي. دا یوه نظریه ده چې په کراچۍ ښار کې د خپل اثر زیاتولو لپاره ځینې سیاسي ګوندونه او د اورپکو کوششونو دغه ښار تسو نس کړی دی. د سند صوبې پیپلز ګوند، عوامي نشتل ګوند او نورو مقامي سیاسي ګوندونو دا کوشش نه دی کړی چې د رڼاګانو ښار کراچۍ خوندي وساتي، او په حقیقت کې دغه ګوندونو د سند ولس ناکامه کړی دی.
د ګل ایاس ناتا سو د ډان ورځپاڼې د لیکنې ژباړه اوریدله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شپه د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د 5 ورځني رسمي سفر لپاره امریکا ته روان شوي. د ټاکل شوي چې نوموړی به په دغه سفر کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره د دوه اړخیزه اړیکو په ګډون د افغانستان د روغې جوړې پروسې په اړه خبرې وکړي. د افغان ولسمشر د امریکا د سفر په اړه په واشنگټن کې د مشال ریډیو خبریال حمید مومند زموږ همکار ګل ایاس سره معلومات شریک کړي دي.
افغان ولسمشر به نن د ورځې ناوخته واشنگټن ته راورسېږي. البته دی به په خپل هغه بلیر هاوس کې چې ورته ویل کېږي هلته به د میش وي د خپل اجرایي رئیس سره. کوم رسمي پروګرام د نن دپاره دی نه لري، یوازې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خوا به ورته د ماښامنۍ برابرېږي او غیر رسمي خبرې به کېږي. د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس رسمي مذاکرات به د سبا ورځې نه پیلېږي. لومړنۍ لیدنه به د امریکا د دفاع وزارت له پینټاګون څخه وي، چېرته چې د دې له چارواکو سره د لنډو خبرو وروسته کیمپ ډیوډ ته ورځي، او هلته به د افغانستان د ستراتیژیک امنیتي حالات په اړه باندې پراخ بحثونه کېږي د دواړو خواوو ترمنځ. همدارس د سولې پروسه چې په دې ورځو کې په افغانستان کې زیاتره بحث لاندې ده او افغان حکومت ځینو مهمو پرمختګونو ته پکې اشاره کوي، هغه هم د بحث یو مهمه موضوع ده چې په کیمپ ډیوډ کې به د امریکایي او افغان پلاوي ترمنځ په دې ارتباط باندې به پراخ بحثونه کېږي. البته د دغه بحث یوه مهمه مسله د سولې په پروسه کې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ مسله ده چې په دې ارتباط باندې به دواړه خواوې د دغه همکارۍ او د لا جلبولو په سرنګوالي باندې په خپله کې بحثونه کوي.
زمون همکار حمید مومن نا تاسو د افغان ولسمشر امریکا ته د سفر په اړه معلومات اوریدل. د افغانستان ولسمشر اجرایی رئیس وای امریکا ته له هیواد سره د افغانستان د اړیکو د ټینګولو په مقصد سي په لیکنه کې چې امریکایي دوستپاڼې واشنگټن پوسټ خبره کړې. ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان له امریکا او د نړۍ له نورو هیوادونو سره یو ځای له یوې لسیزې راهیسې د سخت دریځو او د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړې ده. دی وایي چې د افغانستان لپاره د دوی لومړی هدف د هیواد په خپلو خپو ادرول دي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر نورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ویلي چې د افغانستان تغییر به دومره اسانه نه وي او د سولې په بهیر کې به خنډونه وي. دوی وایي چې افغانان به د قدرت له دریځه د سولې په اړه مذاکرات کوي. دوی زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه به په داسې حال کې چې دوی امنیت ټینګوي له زیاتو تهدیدونو سره مخامخ سي. خو د دوی په وینا دوی به د پوهنې، روغتیا، رسنیو، ټولنیزو چارو او ښځو د حقونو په برخه کې کړي پرمختګونه له لاسه ورنکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ویش پر ځای د ملي وحدت په ډول حکومت غوره وباله. په واشنگټن پوسټ کې د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله لخوا په لیکل سوې یوه مقاله کې ویل سوي چې دوی دواړه امریکا ته د دې هیواد او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره ځي. دوی وایي د امریکا په ملاتړ سره د افغانستان خواریکش خلک کولای سي د خپل هیواد بیا رغونه وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي او د تروریزم مخه ونیول سي. ولسمشر او اجرایی رئیس همداراز ویلي چې افغانستان د آسیا په زړه کې موقعیت لري او دا حقیقت د افغانستان لپاره د رحمت او زحمت دواړو په معنا دي. دوی لیکلي چې په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل سول او د هیواد 1.5% نفوس بې ځایه سول. ولسمشر او اجرایی رئیس زیاته کړې چې افغانستان د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې له امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو سره یو لاس سو او اوس افغانستان د اسلامي دولت ډلې د ظلمونو پر وړاندې په ختیځ کې د دیوال په ډول دی. ولسمشر او اجرایی رئیس په مقاله کې ویلي چې موږ له امریکا نه غواړو چې زموږ وظیفه دې اجرا کړي، بلکې موږ د امریکا له خلکو څخه مننه کوو او هغه سرتیری په یاد لرو چې د 2001 کال د سپتمبر د پیښې وروسته یې دلته د ازادۍ او ملي هویت دفاع وکړه. ولسمشر او اجرایی رئیس په دې مقاله کې ویلي چې د دوی لومړیتوب د اداري فساد پر ضد مبارزه ده. دوی وایي چې حقوقي نظام باید په بشپړه توګه له سره جوړ سي. دوی وایي د سیاسي ثبات بنسټ پر اقتصادي وده ایښودل کېږي، خو دوی دا هم ویلي چې افغانان دا کار یوازې نسي کولای او د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. مقاله د امریکا ولسته په خطاب سره وایي چې نه یوازې افغانستان بلکې د دوی هیواد هم د اسلامي دولت ډلې د نوي تروریستي خطر سره مخامخ دي او ځایي وسلوالو مخالفینو او د هغوی بهرني ملاتړي هیوادونو ته په تهدید بدل سوي دي.
داوا ملالی بشیر. د بلوچستان حکومت د جالی سکولونو او د غیر حاضر استادانو پر ضد د کاروایی لپاره یو نظام پیل کړی دی. آیا دغه نظام به کارګر ثابت شي او په ترڅ کې به حکومت وکولی شي چې په یاد صبح کې د تعلیم په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي؟ او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب به د نیاز موسی خیل په رپورټ کې واورو.
د بلوچستان د تعلیم محکمې صوبایي ډایرکټر سلیم انصاری په خبره نوی ناپیس شوی سیستم به د جالی او غیر حاضر استادانو درک په اسانۍ لګوي.
بات یہ اور ڈیٹا جمع سی نا دا گوشت اسکول پر تبام لگے گی، دا گوشت ٹیچر پر تبام لگے گی کہ ان لیگل انڈیکس سے بھی دیتا سسٹم کے پاس کے دا ٹیچران ہوگا دا اپوائنٹمنٹ اور چی معلوم سی ٹیچر پر اسکول کے حاضر دی.
سلیم انصاری پا دا اڑا زیادوی
دا ڈیٹا چی راسی دا پلاننگ دا پارا با دیر آرامی مجھ با پلاننگ شب پلاننگ کوری چو مجھ سر با ہر فگر بھئی او کمپلینٹ سیل با دلتا شروع کو کا پبلک چی دی کمپلینٹ ہو چیزی بھئی نان ٹیچر نا سمجھ تا پتہ لگے.
د استادانو اتحادیې گورنمنت ټیچرز اسوسیشن صوبایي صدر مجیب الرحمن غرشین په خبره سیستم شدی خو که عملی کولو ته زمینه برابر سي.
دا سیستم صرف د کوټي یا ډیسټریکټ هیډ کوارټرز دی، درغه تر دې پورې دا سیستم صحیح دی. کله دیهات کې کوم سلسله ده بزنس سکولان کو چاک نسته، میک بورډ نسته، قلم نسته، سلیټ نسته، وجلیان نسته، اوبه نسته، بسکولانو کو د ناش دپاره شی نسته. او ما دوی ته یو خبره کوله، مال په سیکرټریټ کې دا کیو نمبر بلاک دی، د دې د بایومیټریک مشین چې دوی میاشتې ور یو خلکو نو په دا کې چا ګوته نه لګوله. آیا په دیاتو بسکولانو کو بیا په دغه کې دا داسې ناممکنه خبرې دي؟ بهر حال هغه کوم غیر حاضره ټیچر یا دغه هغه هم د ډیسټریکټ کوارټران ته راولو خو صحیح دي، لیکن د دیاتو په حوالات د هغه هیڅ فایده نسته او نه هغه کولی شي.
د پښین یو استاد قائم خان کاکړ په خبره د تعلیم حکمت ته پکار ده چې په دغه لړ کې په ایمانداری او بهترپۍ سره کار وکي.
د اپارټمنټ خپل ډیټونه معلوم دي چې دغه ډیټ کی مثال دی او دغه ډیټ بعد چې کوم اپارټمنټ سوی دی هغه بوګس دی دو نمبر دی. نو په دې کې زموږ هغه بوګس اساتذه چې کوم دی اساتذه به موږ نه بولو هغه اشخاص چې کوم دی هغه بیا دی استایسي. دا ټیم هم تقریبا په پښین دشت کې ډیر داسې کسان ست چې مثال هغه به بوګس برتی باندې لګیا دي، لیکن د یو خاصه محکمه ایجوکیشن بقاعده پر دې باندې هغه خپل پټو اچولې دي.
یاد دوی بلوچستان کې د دغه صوبې د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس د خپلې وینا مطابق په صوبه کې ګڼ استادان غیر حاضر او شاوخوا 8000 جالي دي. د تعلیم محکمه وایي د دغه کار د مخنیوي لپاره دغه نوی سیستم د بلوچستان ایجوکیشن انفارمیشن سیستم په نامه شروع کړی دی.
د نیاز مسخل رپورټ تاسو اوریده. په داسې حال کې چې وسلوالو په دې وروستیو کې په مومند ایجنسۍ کې یو د پام وړ شمیر سکولونه ړنګ کړي، په سیمه کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو شمیر زیات شوی دی. د سیمې خلک او د دغه سکولونو جوړونکي وایي تر خپل وسه هڅې کوي ماشومان یې د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې نه شي. نور تفصیل د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمه او خصوصا په محمود جنسۍ کې 168 تعلیمي ادارې د وسلوالو لخوا ړنګول شوي، زیاتره ولس خپل بچي په غیر سرکاري سکولونو کې داخلوي. دغه ولس وایي چې هر څوک د هغوی د ماشومانو په زده کړو د کومې ډلې لخوا بندیز لګول شروع شوی و، خو د دوی تعلیم سره شوق لا سیوا شوی، ځکه چې که بچو زده کړې ونه کړي نو ممکنه ده چې هغوی هم د بې تعلیمۍ په ژوند کې تعلیمي ادارې وړنګوي. په نورنو کلي شوقدر کې جوړ یو غیر دولتي سکول نیمز چې په ګاونډ کې سرکاري سکول نه وسلوال وړنګولی دي، هم دغه سکول د یو ماشوم سره مې خبرې وکړې.
جی زما رحیم الله نوم دی. بس دا ویم چې نقل او د عقل پیپر کو او لمبر کې ډیر د فرق وي، او زه دا ویم چې نقل بالکل خشې نه دی چې نقل نه.
بیا مې د یو ځوان تن مزمل شاه چې 15 بچي په غیر دولتي سکول کې سبق وایي ور سره مې خبرې وکړې.
د دې ورانکارو په وجه زموږ سکولونه تباه شوې، زموږ مطلب تعلیم ماحول دومره لاندې چې مطلب زمونږ یو په زړه کې یو پیرټ پیدا شي، مونږ ماشومان داسې تعلیم ورک خپل ماشومان له چې هغوی له د پاکستان نوم روښانه کړي، مطلب اسپیشلی د پښتنو زمونږ پښتنو کې د تعلیم ډیر زیات کمې دي.
د نیمز منیجنګ ډایرکټر نصیر احمد وایي چې وسلوال د هغوی تعلیمي ادارو ته څومره زیان ورکوي، له هغې زیات زده کوونکي سیوا کوي.
تعلیمي ادارې چې تباه شوې د خلکو سوچ بل طرف ته لاړو، ځکه چې تعلیمي ادارې د قوم بچي جوړوي، د خلکو کو سوچ جوړی تربیت کوي او خو کوشش کوي ان شاء الله واپس به بحال شي.
او یاد دی چې د سرکاري سکولونو د ړنګېدو وروسته ځان له په شو قدر کې د غیر سرکاري سکولونو شمیر 140 نه زیات شوه، چې هر سکول کې لږ زیات 1500 ماشومان زده کړې کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې تر دې دمه یې په فاټا کې د پرمختیا په مد کې څه کم 1 اربع روپۍ خرچ کړي دي، خو بل طرف ته د فاټا د پارلیمان اوسني او پخواني غړي وایي چې حکومت د قبایلي سیمو بجټ پوره نه خرچ کوي، چې له وجې د قبایلي سیمو اولس د پسماندګۍ سره مخ کیږي او مشکلات یې هم زیات دي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې.
د جمعې په مازیګر په قومي اسمبلی کې د صفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې د قبیلی سیمو لپاره بیل کړی شوی 1 اربع روپو ترکیاتی بجټ کې تر دې د مدویش 1.3 اربع روپۍ خرچ کړي دي، چې پکې په سړکونو او پلونو 1 اربع 3 لوی کروڑ، په تعلیم 1 اربع 28 کروڑ، په صحت 99 کروڑ او د بجلی لپاره 10 کروڑ روپۍ جاری کړي شوی دي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي شابودین نو پوښتل، نو هغه وویل چې حکومت هر کال د مالی کال په اخر میاشتو کې د قبایلي سیمو په بجټ کې سلګ ډېری روپۍ خرچ کړي او نورې د سرکاري خلکو جیبونو ته لاړې شي.
جون تقریبا 2-3 میاشتې مخکې دې پیسې لوکیټ کول شروع کړي چې د هغې لپاره ټایم کم وي، لہذا هغه پیسې واپس ریفنډ شي. تیر شوی بجټ خو ګورنر دا غټه کارنامه وکړه چې هغې فریز کړ، چې کوم ځای کې کار شروع شوی دا 25% دا 50% چې د هغې سره د فاټا کوم د خلکو امیدونه وو په هغې باندې اوبه اوښتلې. زما یقین دار دی چې دا هغه طرف ته رسېږي، دا هم لکه چې خلکو په خپلو اکاونټونو کې ښودي دي، دې نه مسوګونه راخلي، هغې نه پس به بیا زما خیال چې دی به بیا په مې کې شروع کړي، یا دا کې چې موږ پیسې لوکیټ کړو جون پورې خو دې نه شو لوکیټ کولی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د فاټا نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان نو پوښتل، نو هغه وی چې دا ټیک ده د فاټا بجټ په قبائلی اولس نہ خرچ کیے گی خو ددوی پا دور حکومت کی ددی لپار کار شوے وہ او دفاٹا لپار ترقیاتی بجٹ پو خرچ کے با د پارلیمان غریب اعتماد کی اغستے شو او دوی با پسلا او مشورہ کی شامل ولے شو
ار کال زمنگا چکلا کال ختمی گی نو دو نو عرب نہ دا آٹھ عرب نہ زیت چکم دے چلتا زمنگا پنس خرچ شوے نہ دے نور پیسے واپس لاٹ شی او اگر کم پیسے چ خرچ کی گے اغم پا عوامی کارونو بانی نہ خرچ کی گی اگر صرف کم چ ارتا زمنگا پور سی دی کم چ زمنگا سیول کالونی نی دی کم چ دا ہوئی بلڈنگ نی دی کم چ دا ہوئی سڑک نی دی یو مخصوص ایریا بانی خرچ کی گی او اکثر زمنگا چ کم انتظامیہ ای دغه کوشش دای چې هغه پیسې خرج کړي چې په کوم پیسې کې دیو ته ډیر زیات کمیشن نازي
کلی چې مشال ریډیو په پیښور کې د خبريال او د قبایلی چارو تزیه کار شمس مومن نو پختل نو هغه وی چې دې کې لټول زیات د قبایلی سیمه د پارلیمان غړي سیمه وار دي چې دوی د خپل حقونو ته پوس نشي کولای
موږ په یو کس باندې ذمہ واری نشو چولې هغه وجه دا چې یو چکل بجټ د دې لپاره مختص شي بو درو مشت کې خو هغه د سفران او د پاټا سټریټ او د دې کې صرف کاغذي کاروي نه مکمل کیږي نو څنګه موږ دا توقع کولای شو چې په قبایلی پنجاب کی پسند کی ہو یا اسلام آباد کی خبردار ہے چکن امین گان صاحبان گلے شکوی کبھی نظما بخیر اویل گلی نہیں پکار جی امین گان صاحبان لگ دا ہم تپوس کول پکار جی کم بجٹ ستاسو ذریعہ باندھے ستاسو پر نامینیشن باندھے کم خلق دور کڑے کی گی آگے کی تاسو دخل علاقوں سرا دخل سیمو سرا سمرا انصاف کوائے
دا قبیلی سیمو سرا تعلق لرن کو دا پارلیمان غڑو وینا دے چی دوی بل حکومت غختنہ کوی چی پا قبیلی سیمو کی بجٹ پا وقت خرچ کوی زکا چی اس یوازی دو میاشتی نوی بجٹ کی پاتی دی نو سنگ بدوی وکڑے شی چی سدا پاس لس ارب روپے دوی پدی لنڈ مدا کی خرچ کری سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا سورے اس تماس پخین یمنی ما بجا شوی دا دگل ایاس نبلند خبری نوارو
د پاکستان فوج ادا کوي چې د خیبر ایجنسی په باډي او تیرا کې په روانو فوجي عملیاتو کې خو او شاو اتیا وسلوال وجلی دي په دې عملیاتو کې و سرتیری هم وژل شوی دي د پاکستان د فوج امریکو دفتر یا آی ایس پی آر پرون په خبر پانه کې ویلي چې د خیبر ټو په نامه فوجي عملیاتو کې وسلوالو ته ډیر زیانونه اړولي خو په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د فوج دغه اداوي ناسمې بولي په کراچۍ ښار کې تیره شپه د لټون په عملیاتو کې پنځه مبینه وسلوال وژل شوي او څلوېښت مشروع کسان نیول شوي دي د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک یا سی ټی ډی چارواکي وایي چې په توري بنګش کالونۍ کې دوه او په منګوپیر کې درې وسلوال طالبان د پولیسو سره په مبینه مقابله کې وژل شوي دي په پېښور کې پرون د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت د تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر مولانا صفی محمد پر ضد د مقدمې د اورېدنې پر مهال د نوموړي دوزو امنو ته امر ورکړی چې عدالت ته دې حاضر شي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد یې له امنیتي نظره له سخت پسرلی سره مخامخ دی ښاغلي غنی دا خبره پرون امریکا ته د څلور ورځني سفر مخکې په کابل کې یوې خبری غونډې ته وکړه د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان حکومت د لومړي مرستیال د وژلو هڅه یې شنډه کړې ده د افغانستان د ملي امنیت په وینا دوی پرون یو کس نیولی چې د بوسکشۍ په لوبه کې د برخې اخستو پر مهال د خپل اس په شا بم پټ کړی وو د افغانستان ولسمشر د فرمان پر اساس د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره یو ځانګړی کمیشن جوړ شو د ارک له یوې خبرپاڼې سره سم دا کمیشن د بنیادي اصلاحاتو د راوستلو او د انتخاباتي لانجو د مخنیوي په مقصد جوړ شوی دی برتانیا جرمنی فرانسې او امریکا د ایران د اټمي پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یو والی ټینګار کړی او وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت باید سختي فیصلې وکړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د یمن پر حالاتو هنګامي غونډه کوي دا غیر اعلانیه غونډه رسول هغه کېږي چې د یمن ولسمشر د امنیت شورا پنځل د سو مستقل غړو نه په فوري توګه د مداخلت غوښتنه وکړه
لند خبرونه د ګل ایاس نووري دل اوس په اسلام آباد کې د سرای صحیح نوورو سره پاکستان سره رسپانه په خپل اداریو کې سلی کلی دي
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداریو کې وای چې د ترخګری موجوده پیښې دراتلونکو د خطرناک صورتحال منظر وړاندې کوي د کومې ودرولو لپاره چې غوره کړنلار جوړول او د دې لپاره د عملی ګامونو پورته کولو ضرورت دی او په دې کې سنجیدګي ډیره ضروری ده اداریه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف دغری لیکي چې کراچۍ کې یې اپریشن د ټولو سیاسي ډلو په صلاح شروع کړی دی او دغه تباه په هر صورت کې امن پزای کوي اداریه زیاتوي بل طرف ته د وسلوالو پر ضد په خیبر خبری ایجنسی کې خیبر دویم اپریشن په یو خاص مرحله کې داخل شوی دی او په دې کې د پاکستان سیکورټی فورسز ته ډیره کامیابی ترلاسه شوې ده. دریا اخری کې لیکي هیڅ یو وسلوال د پاکستان قام نشي راولې او ګټه به اخر د پاکستانی قام یي. باید چې سیاسي او پوځي مشر والی هم دغه رنګ د وسلوالو پر ضد اپریشن جاری وساتي. ټول قام د دوی په شا ولاړ دی. له دې سربیره د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې کې د حکومتي ډلې مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د جوډیشل کمیشن په جوړولو اتفاق ته ډیر اهمیت ورکړی دی. چې پکې د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي دا ډیر ښه عمل دی چې اخر دواړو ګوندونو په دې سلا شو چې په انتخاباتو کې د درغلۍ د پلټنو لپاره جوډیشل کمیشن به خپل کار شروع کوي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان هسې هم د یو شمېر نورو مسلو سره مخ دی. نو که په داسې صورتحال کې سیاسي کشالۍ هم رامنځته شي نو بیا د حکومت ټول توجه بل طرف ته اوړي چې نقصان یې سراسر ولس ته رسي. ادارې زیاتوي یو طرف ته به د دین جمهوري عمل ته ګټه ورسي نو بل طرف ته به سیاسي ګوندونه او حکومت ولسي مسلو اړخ ته هم پام راوګرځوي او بلې دا چې د دې نه به دا په ډاګه شي چې څوک صحیح خبره کوي نو ولس بیا په خپله له ټولو غټ منصف دی. ادارې اخر کې لیکي اوس باید چې پاکستان تحریک انصاف له حکومت سره په ولسي مسلو راکمولو کې مرسته او کومک وکړي او په جمهوري عمل کې هم له حکومت سره اوږه په اوږه ودرېږي ځکه چې همدا د وخت غوښتنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرایډے ټایمز مجلې په پاکستان کې د مذهبي لکیو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومتي ادارو د پات ته راتلو او فورن پالیسی مجلې بیا امریکا ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل درته ملیحه مرسادا وړاندې کوي.
فرایډے ټایمز مجله لیکي چې تاریخ ته په کتلو سره په پاکستان کې له بده مرغه د اسلام هغه بشري اصول تر خپو لاندې شوي دي چې تمه ترې کېدله په نوې ریاست کې به د اقلیتونو حقونه خوندي کولو په لاره کې مرسته وکړي. مجله لیکي د اسلام پیروکار په عمومي ډول د ریاست واک ته تاوان رسوي او اقلیتونه په نښه کوي. مجله دا یو غیر عادي عمل بولي او د ترهګرۍ خلاف قانون سره سم د ترهګرۍ معنی په بیانولو سره وایي چې د یو تن په وړاندې د تشدد عمل کول او یا د عمل دھڑکه ورکول ترهګرۍ ده چې د دھڑکې مقصد یې د مذهبي فرقوارانه او نسلي تشدد سره تعلق لري. مجله لیکي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نون محافظه کار حکومت تر اوسه د اقلیتونو د حقونو په حفاظت کې پاتې راغلی دی. مجله زیاتوي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ هم په کشمیر او افغانستان کې د پوځ د جهادي مفکورې لپاره د اسلامي ډلو په دفاع کولو ګرم دي ځکه چې دغه ډلې جنگیدلو ته تیاری وي. خو اوس د پوځ نوي مشرتابه ژمنه کړې ده چې د ټولو وسلوالو که په فاټا کې اسلامي وي او که په کراچۍ کې نسلي وي خلاف به کاروایی کوي. مجله په مثال ورکولو سره وایي چې په دې وروستیو کې د متحده قومي موومنټ په مرکزي دفتر رینجرز واکونو چاپو والا چې وروسته بیا د پانسۍ په سزا یو محکوم تن هم د ګوند خلاف ګواهی ورکړه. مجله لیکي هغه کوششونه هم تر سترګو شو چې د 2012 کال د کراچۍ د بلدیا فیکټري د سوځېدلو پیښې ذمهوارو ته سزا ورکړل شي. مجله پښتنه راپورته کوي چې نو بیا ولې د پښتنو ته ضرورت پیښیږي چې جنرال راحیل شریف ولې د هغو نسلي وسلوالو خلاف سم ګامونه نه اخلي چې اقلیتونه ځوروي او دا چې ولې د شیاګانو، هندوانو، احمدیانو او هزارهګانو د وژونکو خلاف ګامونه نه اخیستل کیږي. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي د امریکا په سفر به افغان ولسمشر اشرف غنی دا خودل غواړي چې هغه د دغه هیواد یو مناسب ستراتیژیک ملګری دی چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر کارل اکنبری په خبره حامد کرزی داسې نه و. د مجلې په خبره د حامد کرزی برعکس غنی غواړي چې امریکایي سرتیری په دغه هیواد کې د زیاتې مودې لپاره پاتې شي. مجله لیکي د غنی صدارت هغه لوی لامل دی چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د تګ عمل ورو کړی دی. د مجلې په خبره یو بله مهمه وجه دا هم ده چې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه اوس هم دوام لري. د ملګرو ملتونو په خبره 2014 کال د افغان وګړو لپاره تر ټولو خونړی و. یاد ادارې په 2009 کال کې په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلې د ریکارډ څارنه شروع کړه. د مجلې په خبره یو بله وجه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راپورته کېدل دي. داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې په تېرو 14 کالو کې په افغانستان کې ترلاسه شوو ګټو ته تاوان ونه رسیږي، لکه څنګه چې په عراق کې شو چې په 2001 کال کې امریکایي سرتېري له هغه ځایه ووتل. په امریکا کې د امن اداره چېرته چې ټاکل شوې د شروع په ماښام اشرف غنی هلته خطاب وکړي. مرستیال مشر اندرو ویلډر وایي چې که کرزی اوس هم په واک کې نو تر ټولو اول به ده ویلي چې له افغانستان نه د امریکایي سرتېري لرې کړل شي. خو دغه په خبره ولسمشر اوس داسې ملګری دی چې په دې مسله یو ځای کار کول غواړي. دی وایي واشنگتن ته به هم انتظار کول وي چې روان کال په جګړه کې څه کیږي چې په سومیاشتو کې د موسم د ګرمېدلو سره جنگ زیاتیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی د ایران د اټمی پروګرام په اړه په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو په خبره یې چې سم پسنو خبرو کې اختلافات موجود دي. جان کیری د خبرې پرون په سویټزرلند کې لندن تا تر تګ مخکې کړی دی. جان کیری لندن ته د خپلو جرمني، فرانسوي او برتانوي سیالانو سره د دې مسئلې د څېړلو لپاره په دوره تللی دی. نور تفصیل د ملالی بشیر په ریپورت کې اورو.
د ایران او نړۍ د شپږو سترو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، جرمني او چین استازو تیر اونۍ د سویس په لوسن ښار کې تیره کړه ترڅو د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. ایران ټینګار کوي چې اټومي فعالیتونه یې په بشپړه توګه سوله ییز دي، خو لویدیځ هیوادونه بیره لري چې دغه هیواد به اټومي وسلې ترلاسه کړي. ټاکل شوې ده د تهران د اټومي پروګرام د موافقې لپاره د چوکاټ موافقه به د مارچ په 1 وسي او بشپړه موافقه به د جون په 1 وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا او فرانسې ترمنځ د ایران پر ضد د بندیزونو د ورو کولو پر سر د لانجو اوازې رد کړې. د ویل
I want to emphasize from the beginning and I've said this in every public
زه غواړم ټینګار وکړم او لومړی ورځ راهیسی ما په هر علنی وینا کې ویلي چې دا مذاکرات د 15 جمع یو هیوادونو او ایران ترمنځ دي، او زه ټینګار کوم موږ په خپل هدف، طریقه، د حل پلاره او اراده کې متحد یو ترڅو وکولای شو تضمین وکړو چې د ایران اټومي پروګرام په بشپړه توګه سوله ییز دی. په واشنگتن کې د فرانسې سفیر جرارد راوت مخکې د ټولنیز رسنۍ ټویټر له لارې لیکلي وو چې د مارچ اخیره د موافقې لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل بې ګټې او خطرناک دی. ده زیاته کړې چې دواړه لورې زیات وخت ته اړتیا لري چې دا لنجبنه موافقه وکړي. د نوروز په اړه په یو ویډیوي پیغام کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران خلکو ته وویل چې دا یو تاریخي فرصت دی چې دغه مسله په سوله ییزه توګه حل شي. د نوروز په مناسبت په خپله وینا کې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنایي لویدیځ هیوادونه کبرجن قدرتونه وبلل او ویل چې دوی د تیلو د بیو په کمولو کې لاس لري. د زیاته کړه چې د ایران دښمنان غواړي ایرانیان د اسلامي جمهوریت پر وړاندې وپاروي.
داوا ملالی بشیر. افغان چارواکي وایي د هیواد د سولې او ثبات لپاره له یوې نوې تګلارې کار اخلي. د حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق ویلي افغان حکومت به د دې تګلارې له مخې د ګاونډي هیوادونو د تورنولو پر ځای د سولې راوستلو لپاره د اعتماد جوړونې هڅې وکړي. نور تفصیل د صفی الله ستانکسي په دې رپورټ کې.
افغان حکومت وایي د تیر په څیر به ګاونډیان د سولې په هڅو کې په ناغېړۍ نه تورنوي، بلکې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره به د هغوی د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق وویل د افغان حکومت د دغې نوې تګلارې له مخې به د افغان سولې د هڅو لپاره د ګاونډیو هیوادونو رول ته اهمیت ورکول لومړیتوب ولري. ښاغلی محقق دا څرګندونې په کابل کې د نوي کال په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. دی وایي د ملي وحدت د دولت په نوې تګلاره کې د افغانستان د سولې د قضیې په اړه د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو رول مهمه بلل کیږي. د ملي وحدت حکومت غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سړې اړیکې او د بې اعتمادۍ فضا له منځه یوسي. حکومت غواړي چې ګاونډیانو ته ووایي چې موږ ستاسو خاورې ته سترګې نه دي نیولې، ستاسو خاورې ته ترورستان نه درلیږو، او تاسو هم زموږ له خاورې سره دا کار مه کوئ. ښاغلی محقق ویل جمهور رئیس او اجرایه رئیس به دواړه هڅه وکړي څو له ګاونډیو هیوادونو او هغو هیوادونو څخه چې لا تر اوسه د افغان سولې په اړه ورسره خبرې نه دي شوي د همکاریو غوښتنه وکړي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال د افغان سولې لپاره د نوې تګلارې په اړه په داسې حال کې څرګندونې کوي چې جمهور رئیس او اجرایه رئیس دواړه د امریکا متحده ایالاتونو په سفر تللي دي. د نورو خبرو ترڅنګ امریکا ته د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د دغه سفر هدف د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د امریکا او لویدیځ د حمایت جلبول ښودل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نوي کال په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د سولې او امنیت راوستل د افغان حکومت له لویو هدفونو څخه دی. ښاغلی غنی همداراز په خلکو غږ کړی چې په ټولو برخو کې د حکومت ملاتړ وکړي. د حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال ښاغلی محقق په کابل کې د نوي کال په لومړۍ ورځ د جنډه بالا په مراسمو کې همداراز د امنیت د راوستلو او د هغو 130 افغانانو د خلاصون د هڅو په اړه خبرې وکړي چې نږدې یو میاشت مخکې تښتول شوي وو. محمد محقق وویل چې دا 130 تښتول شوي افغانان تر اوسه روغ رمټ دي او په نږدې راتلونکي کې به د هغوی د خلاصون هڅې مثبتې نتیجې ورکړي. دی وایي یرغمل شوي کسان تر اوسه پورې روغ رمټ دي. هغو کسانو چې دوی په هر دلیل باندې نیولی دي خو مشران او خلک هوډ لري چې يرغمل شوی کسان وساتي. ځینې خبرونه هم لرو چې يرغمل شوی او نه ځینې را خوشي شوی دي. يرغمل شوی او قضیه په جدي توګه تعقیبيږي او د هغوی د خلاصون لپاره کلی خواوي داډمنی دي چې دا يرغمل شوی افغانان به خوشي کیږي. زابل په شاهجوی سیمه کې نږدې یو میاشت مخکې یو ډیرش افغانان د وسلوالو لخوا وتښتول شول چې د لټون لپاره پوځي عملیاتو هم کومه خاصه نتیجه ورنه کړه. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د نوي کال په مراسمو کې ویل چې د سولې او ثبات لپاره ورستي پرمختګونه او هڅې او همدارس د يرغمل شویو کسانو قضیه هغه مسایل دي چې افغان حکومت ورته په دې ورځو کې لومړیتوب ورکړی دی. د نوي کال په مناسبت په دغه مراسمو کې ګڼ شمېر خلکو په خپلې همیشنۍ غوښتنې چې د سولې او ثبات راوستل دي ټینګار وکړ.
د افغانستان په خوست کې هم د نوي لمریز کال دغه ورځ د ماشومانو ځوانانو سیمې د خلکو په زیارتونو او دغه سې په نورو ځایونو کې میلې وشولې. خلکو پکې اتڑونه هم وکړل او د دې ترڅنګ پکې ځینې نور بنډارونه هم جوړ شوي وو. په یاد ولایت کې د نوي کال مانسل لپاره د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په مرکز ولسوالو کې هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. نور تفصیل د نجیب لالو خیل په ریپورت کې.
د شنبه په ورځ د خوست زرګونه خلک ځوانان ماشومان جونې او میرمنې جوپی جوپی د خوست مشهور زیارتونو لکه کی کراقبا متون بابا د تڼیو اد محمد وزوګل ابا او همدارنګه یو شمېر میله ځایونو د پروژې باغ غونډیو د غرونو لمنو میلمکوټ او فارم باغونو ته ولاړل او د نوي کال لمانځنه یې وکړه. د شمال دستر خوړ په ژای میله چې ګڼ روڼ اند او ځایي اوسیدونکو پکې برخه اخیستې وه د عبدالروف ډډوال په نوم یو تن خوستوال په دې ولایت کې نیمی کال دل مانزنی پا باب داسی ویل
دا نورزی میلی چی دی اگر چیزا کی کراکتم لڑوام ولتم خال کجا مجو زیوت و اسماعیل خیلو که هم ولتا خال کم منجلسون ارغوختی و دیر خالک ولتا ارتلال دولتا همونگ داغا دی شمال میلا چی ولی دلا دولتا پخونی مشرون تلیم یفتا خالک زوانون خشرون بیر پومین اثر ای صبات جور کردائی دای
دا نظر خواند یوسف انتظار وای چی په افغانستان کې د نوي کال د اولې ورځې نمانځنه د یو کلتوري ارزښت په توګه پاتې شوي او خلک یې له پخوانه په برم او پرتم لمانځي.
د نوروز جشن یا نوی کال زموږ د افغاني ټولنې د ډېر مهمو مثبتو ارزښتونو له جملې نه ده او موږ افغانان دغه ورځ د هېواد په ګوډ ګوډ کې په ډېر خاص او شاندار مراسمو سره تجلیلو هدې ته هرکلی کوو.
د شاهد الله په نوم یو خوستی جنکۍ چې د خواجه متون غونډۍ پاسنۍ برخې ته د نوي کال د ملي لپاره راغلی و وویل چې
ډېر ځوانان راغلی دي. موږ هم د دوی په شمول نن مو ښه میله جوړه کړې وه، ښه پروګرامونه مو وکړل، خپلو پخوانیو یارانو سره مو ولیدل او الله دې وکړي چې د همدغه نوروز په شانتې راتلونکي نوروزونه هم په خوست او افغانستان کې د سولې او امن سمبول وګرځي.
د حبیب الله همت په نوم یو تن خوستی ځوان وایي چې
نورو کارونو سره د نوروز پارک په دې کې و چې سا کال په خوست کې د نوروز میلې یا تڼونه جشنونه ډېر د ارامۍ او خوشحالۍ په فضا کې ولمنځل شو.
په خوست کې داسې مهال سیمهوال په دې ولایت کې په سوله ایز فضا کې د نوي کال مانځنې ته خوشاله دي چې افغان ولسمشر اشرف غني هم د نوي کال په مناسبت خپور شوي پیغام کې د سولې او امنیت راوستل د ملي یووالي حکومت په مهمو هدفونو کې بللې دي.
د نجیب الله الوخیل رپورت تاسو ورته د مومند ایجنسی په مرکز غلنۍ کې د پولیټیکل انتظامیه او د سایه شاعرانو او لیکوالانو د ټولنې په ګډو هڅو یو مشاعره او پسې د موسیقي یو محفل وشو چې له شاوخوا سیمو څخه هم د پښتني ادب او موسیقي مینوالو ګډون پکې کړی وو. نور تفصیل د شانواز ترکسی په دې رپورت کې.
د محفل ته د محمد جنسی چارسدی بونیر ثوابی باجوړ او له پیښور شاعران هنرمندان او میلمانه بللی شوي وو. په محمد جنسی کې چیرته په اول وار د لوبو په میلې کې مشاعره جوړه کړې شوې ده چې ځایي عمومي ولس او شاعران پرې ډېر خوشاله وو. د مرکزی محمد ادبی تنظیم مشر سکتر رحمشیر ریحان وای
چې څنګه دا غونډه وشوله او ډېره کامیاب غونډه وشوله نو دغه سې دا غونډه په دې زبانې پرېښودل په کار نه دي، ټولنې دپاره ډېر اهم دی. او بیا که موږ وګورو دا کم لس کاله چې جنګ وشو او دا کم حالات تیر شو، د دې نه شاعران هم ډېر زیات ځپلې شوي دي خو هغوی حوصلې نه دي بیللي.
له یوې اوږدې مودې راهسې د محمد جنسی په شمول ګرده قبایلي سیمه کې دا شان مشاعرې نه کېدې. وجوهات یې د طالب وسلوالو یره او وروستو عسکري اپرېشنونه وو. ولې دا سات امن راغلی او په دې محفل کې په سلګونو ولس شریک شوی وو. امتیاز تنها د محمود ایجنسی حلیمزو اوسیدونکی شاعر دی او وای
د زمنګ چې کوم وجورو کې مخکې دا ټنګ ټکور دا مرک شوی خو زمنګ په وجورو کې هغه دهشت او وحشت اوسه پورې خور دی هر سړی سره دا یره وي چې راکه موږ داسې وکړو موږ سره به داسې سلوک وشي.
د دې محفل مشر میلما روخان یوسفزی وویل چې هغه وړاندې هم محمود ایجنسی ته راغلی ولې داسې محفل په اول وار ویني.
نو بده مرغه موږ شاعران چې کوم دي هغه دنیا ته معرفي نه دي نو باید چې دا نور نړۍ ته چې کوم دی نو دا ورسي او هغوی په دې باندې خبر کړی شي چې پښتون چې کوم دی د مینې او د محبت شاعر دی د جنګ او جدل د
مشاعرې
وروستو دویمه برخه کې د رباب او د منګي د سرودونو هم د محفل ګډونوالو خوند واخیست او تر نا وخته پورې دا محفل روان وو. ملمنو او قربانو شاعرانو ته ایوارډونه ورکړې شول. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د شانواز ترغزی رپورت تاسو اوریدل. اوس وخت شوی دی د نیوز خبرونه د بختر ستوري د خبرونه زمو همکار باز محمد عابد جوړ کړی دا راځي چې وویرو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد عبیدیم او د باختر ستوری و نیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننې خبرونه کې به د لیکوال او ټولنیز شخصیت الحاج محمد حسن حسام په مړینه د لیکوالو او فرهنګیانو تاثرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به د تیری یوې لسیزې په دوران کې د ژورنالیزم په ډګر کې د لاسته راوړنو او ننګونو په اړه د یو سیمینار رپورت ولرو او په اخیره کې به په خوست کې د ارواښاد محمد صدیق روحي زوکړي د اتیایمې کلیزی په ویاړ د یو علمي سیمینار رپورت هم ولرو. لومړی رپورت ترازو د پښتو او پښېی ژبو لیکوال شاعر او ټولنیز شخصیت الحاج محمد حسن حسام د تیر یک شنبه په ورځ د زړه د درېدو له امله د ننګرهار په مرکزی روغتون کې عمر او د دوشنبه په ورځ خاکی جسد د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ د کوز نورګل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد ناڅاپي مړینې د افغانستان فرهنګیان او لیکوال خواشینی کړل. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر استاد اسدالله غزنفر چې د یو فرهنګي پلاوي په ملتیا د ارواښاد اوسام د روستي دیدار لپاره د ننګرهار مرکزی روغتون ته راغلی و. د هغه د کورنۍ او دوستانو په وړاندې په خپلو سرګندونو کې د ارواښاد مړینه یوه نه جبرانېدونکې ضایع وبلله.
د جلال آباد جمهور رئیس لخوا ننګرهار ته راغلی یم چې د حاجي صاحب حسام د ناڅاپي مړینې په مناسبت د هغوی کورنۍ ته، د هغوی قدرمن زوی ډاکټر صاحب حسام ته، د هغوی دوستانو ته او د مشرقي ټولو خلکو ته تسلیت ووایم او خواخوږي څرګنده کړم. حاجي صاحب حسام د خیر انسانو، نیک انسانو، د دې وطن خدمتګارو، د دې وطن د ادب خدمتګارو، د دې وطن د وحدت خدمتګارو، د دې وطن د ودی او انکشاف خدمتګارو او د دې خلکو خدمتګارو. دای د هیردو سړی نه دی. د افغانستان فرهنګیان به، د افغانستان خلک به، د افغانستان حکومت به دای یادی او د دې یادونو دیوا به بل ساتي.
د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پونزي استاد محمد اسماعیل یون د ارواښاد د جنازې په مراسمو کې هغه د ټولنیز او فرهنګي خدمتګار تر څنګ د جرګې سړی هم وباله.
الحاج محمد حسن حسام د افغانستان یو ستر فرهنګي شخصیت، ملي شخصیت، ولسی شخصیت، هم د جرګې سړی و، هم د مرکې سړی و، هم د قلم سړی و، هم د منډې سړی و، هم د ترډ سړی و. هر فرهنګي چورته ورغلی، د آثارو په چاپ کې، د غونډو مشایرو په جوړونه کې برخه اخیستې.
لیکوال او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین شاه محمود میخیل ارواښاد اوسام له هغو شخصیتونو څخه وباله چې تل به یې یاد تازه وي.
څه شخصیتونه چې هم فرهنګي اړخ قوي وي او خدمت یې کړی وي، هم یې ملي اړخ قوي وي او هم یې مادی هله قوت ولري او د ولس او د وطن سره مینه ولري، نو داسې شخصیتونه په ټولنه کې ډېر کم تبارز کوي. د چې چا سره څه کول هغه په دې خاطر نه کول چې د هغې پاداش به دې ته بیرته څوک ول.
د نورګل د سیمې یو تن لیکوال انجینر اشناګل بانډول په خپلو خبرو کې د کونړ د ولسونو په استازیتوب له هغو فرهنګیانو او قومي مشرانو مننه وکړه چې د غم شریکۍ په موخه یې د ارواښاد حسام په جنازه کې ګډون کړی و.
حسام صاحب یو پیاوړی لیکوال، حسام صاحب یو پیاوړی سیاسي شخصیت و. د دې ځایا نه یوازې زمنګ د نورګل ولستا د کونړ ولستا، بلکې د هیواد د ټول د قلم خاوندانو، ځکه حسام صاحب خپله د افغانستان د قلم د ټولنې منتخب رئیس پات شوی و. ټولو قلموالو لپاره یو تشه او ځای ده. زه د نورګل د یو کشر په صفت باندې د ټولو هغه دوستانو نه، د استاد نه، د مین صاحب نه، د رئیس صاحب نه چې تشریف راوړی دی او په دغه تشه کې په دغه غمیزې کې د موږ سره ګډون کړی، د زړه د کومې منندوی یم.
ارواښاد الحاج محمد حسن حسام په 1931 لمریز کال د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ کوز نورګل کلی کې په یو دیندار کورنۍ کې زیږیدلی و. تر 12 ټولګي پورې زده کړې د نورګل په عالی لیسې کې ترسره کړې وي او بیا د ننګرهار د عالی درمعلمین څخه فارغ شوی و. په لومړي سر کې د هیواد په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې 10 کاله دنده ترسره کړه او د 1961 لمریز کال رئیس د قومونو او قبایلو چارو په وزارت کې په بیلابیلو څوکیو د ژوند تر وروستۍ ورځې پورې وظیفه اجرا کوله. ارواښاد حسام د یو لیکوال او شاعر په توګه په پښتو او بشئی ژبو تر 10 زیات کتابونه خپاره کړي او یو شمیر یې ناچاپه پاتې دي. ارواښاد حسام په کابل کې د قلم نړیوالې ټولنې منتخب رئیس هم پاتې شوی چې په دې دوران کې په لسګونو پښتو کتابونو سربیره دری او ازبکي ژبو باندې هم د قلم نړیوالې ټولنې له اړخه کتابونه خپاره کړي وو. ارواښاد حسام د 1993 لمریز کال د هود د میاشتې په 24 نیټه عمر او په 25 نیټه په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو او لیکوالو خپلواکې ټولنې په لغمان کې د ژورنالیزم په ډګر کې د تیر یوې لسیزې د لاسته راوړنو او ننګونو تر سرلیک لاندې کلنی علمي سیمینار د تیرې چهارشنبې په ورځ ترسره کړو. دغه سیمینار ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او خیبر پښتونخوا څخه لیکوال او خبریالان وربلل شوي وو چې ځینو یې په یادې موضوع مقالې او ویناوې واورولې. د ختیځو سیمو د ژورنالیستانو او لیکوالو خپلواکې ټولنې مشر استاد باجا ازمون د یاد سیمینار د جوړېدو په اړه په خپل پرانیستونکي وینا کې وویل:
د کب وویشتما د خبریال د ورځې په نوم نومول شوی. موږ دا سیمینار د همدې کبل په دې ورځ ترتیب کړ چې د افغانستان د دغه مهم خدمتګار او فداکار قشر د قربانۍ او هڅو خدمتونو درناوی وشي. دا سپتمبر د پیښو راپدې خو بیا تر ننه د ژورنالیزم په برخه کې په عملي او علمي کچه ګډې لاسته راوړنې لري. د همدې څه باندې یوې لسیزې ژورنالیستیک فعالیتونه دي چې په افغانستان که د ژورنالیزم بڑا بدلا او پراخ کړه. ګډې خبرونې رامنځته شوې، چاپی ډګر وده وکړه او تر څنګ یې په برېښنایي مطبوعاتو کې هم زیات پرمختګونه رامنځته شول. زموږ له نظره همدا څه باندې یو لسیزه عمر د مطبوعاتو په ډګر کې یو کمی او کیفي بدلون دی.
د لغمان سرفرس ولی فضل الله مجددی د سیمینار په اړه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی ول:
د ویار ځای دی چې د ختیځ سیمې لیکوال او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې په هلو ځلو د لغمان په ولایت کې د ژورنالیزم په باب سیمینار جوړیږي. توقع ده چې د هیواد د ژورنالیستانو په بریاوو او ورپېښو ستونزو مفصلې خبرې وشي. دا یو څرګند حقیقت دی چې په تېره 10 کلنه موده کې زموږ ژورنالیزم اوږده لاره کچ کړې ده، ولې دا هم منو چې په مخ کې خندونه ولاړو تر دې چې په دې لاره کې یو شمېر ژورنالستان قرباني هم شول. زه هیله من یم چې د دې سیمینار په ترڅ کې وړاندې شوي مطالب او نظرونه به د ژورنالستیکو فعالیتونو په برخه کې ارزښتمن تمام شي.
څېړونکي لیکوال استاد حبیب الله رپی په خپلو خبرو کې د ژورنالیزم په ډګر کې د تیرې یوې لسیزې د لاسته راوړنو تر څنګ د مطبوعاتو بې بندوباره ازادي د ملي او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې وګڼله.
د دې حکومت پالیسي د بهرنیانو په ملاتړ د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې واقعا ازادي وه او داسې ازادي چې تر بې بندوبارۍ تر حده هم ورسېده. هر چا ته اجازه ورکړل شوه چې هر څه ولیکي. په دې کې ډېر داسې څه نشر شول چې هغه زموږ د ملي ګټو زموږ د اسلامي ګټو په خلاف د کمیت په لحاظ واقعا د دې دورې مطبوعات رسنۍ چاپي غږیزې او تصویري رسنۍ ډېرې زیاتې شوې، اما کیفیت یې لکه څنګه چې لازم او داسې نه وو او حتی اکثره یې د دونر په خوښه نشرات کول او کوي.
په دغه سیمینار کې بېلابېلو ژورنالیستانو د خپلو سیمو په اړه ویناوې او مقالې واورولې. د سیمینار په اخیر کې په سو مادو کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې یې راغلی ول.
د پاکستان او افغانستان دولتونه دي د وروستیو بې اعتمادیو فضا د ختمولو په برخه کې پر رسنیو د خپل نفوذ نه فشار واچوي، څو هغه مسایل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې لا زیاتوي او له هغو نه رسنۍ ډډه وکړي او د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره د رسنۍ او ژورنالستان کار وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې تر شپېتو پورې ټلویزیوني چینلونه، تر یو نیم سل پورې راډیوګانې، په لسګونو خبري او تصویري اژانسونه او په سوونو ینوانه چاپي خپرونې په فعالیت بوختې دي. د یادولو ده چې په 2014 کال کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي 128 پیښې ثبت شوي چې په دې کې 2 تنه ښځینه او 4 نارینه ژورنالیستان وژل شوي هم دي، چې په وژل شوو کې 2 تنه بهرني ژورنالیستان هم شامل دي. د یو سروې تر مخه سږ کال د اوړم کال په نسبت له ژورنالیستانو سره په تاوتریخوالي کې 90% زیاتوالی راغلی دی. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.